کاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. امریکایي چارواکو نن د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا لویه څارنواله لوری تل لینچ به د امریکا د عدلي وزارت د کارکوونکو پر بندیزونو عمل وکړي چې اوسمهال د میرمن کلینټن د شخصي ایمیل مسله څاري. او نن په لسګونو زره کسانو د هانګ کانګ په لارو کوڅو کې دغې پرېکړې د نولسمې کلیزې په ضد احتجاج وکړي چې په لړ کې هانګ کانګ د بریتانیا لخوا چین ته تسلیم شو. د امریکا د غشنه رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو السلام علیکم. په دې لږ ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساعت په وروستۍ پښتو خبري خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه برسېره، ریپورټونه او مرکه هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزه مې تاسو ته وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په سرک ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د ریپورټونو له مخې د دغه ولسوالۍ 15 پوستې د حکومت مخالفینو نیولې دي. نور تفصیل د زبیولا غازی په ریپورټ کې.
د دغه جګړې دوه ورځې پوره شوې. ځایي چارواکي وایي په حکومت یې څو واره د مرستې غږ کړی خو چای خبرو ته غوږ نه دی نیولی. د ایسارک ولسوال عبدالخالق وایي د برید کوونکو کسانو شمېره له 2000 بره ده.
طالبان تعداد 2300 کسانو باندې په شمول باندې دوی د ایسارک ولسوالۍ باندې یو ډېره قوي تجربه وکړه. دوی په دغه وخت کې هېڅ په دې باندې ونه توانېده چې د ایسارک ولسوالۍ د دومره قوت سره دوی ووهي. دوی تلفات تقریبا د سلو نه پورته دي او د یو سل د یو نیم سل نه به زخمیان پورته شوي.
په دغه جګړه کې حکومت د خپلو دریو عسکرو وژل او 14 ټپي کېدل منلي دي. حکومتي ادارې منلي چې طالبان د ولسوالۍ ودانۍ ته 200 متره نږدې شوي، خو د افغان پوځ هلیکوپټرو ولسوالۍ له سقوطه بچ کړې ده. طالبانو په روانه دوه ورځنۍ جګړه کې د 13 سیمه ییزو پولیسو د وژنې او 19 نورو د ټپي کېدو دعوه کړې.
بل پلو ته د ننګرهار ولایت چارواکي ویلي دي چې د کوټ په ولسوالۍ کې چې د تېرې اونۍ راهیسې جګړه پکې روانه ده، د داعش د وسلوالو د مړو شمېر 225 تنو ته رسېدلی دی. د میدان وردګ د ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې طالبانو د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز برید کړی دی. حکومت ویلي دي چې دوی طالبان پر شاتم بولی دي. د میدان وردګ ولایت د والي ویان عبدالرحمن منګل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د جلریز په ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یو پخواني مرکز اوس افغان ځواکونه پکې پراته دي پراخ بریدونه کړي دي. هغه زیاته کړه چې طالبان د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخ شول او شاته تګ ته اړ شول. عبدالرحمن منګل داسې وویل:
دا بیس چې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی د جلریز ولسوالۍ سره، هغه کې دا بیس د دوه قلاوې لري چې په اول دغه بیس باندې دوی برید کړی دی. په دې بیس کې دوه قلاګانې دي چې اول دوله هغه بیس هغې نیسي، هغه نه وروسته بیا د مخالف هغه امنیتي ځواکونه کله بند کېږي، د دوی کمربند په ماتېږي او هغو باندې فیت کېږي او مخالفین د مرجو بله وړي او مخالفین دې ته اړ کېږي تر څو شاتګ وکړي.
د افغانستان څخه په یو بل خبر کې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. اجرائی رئیس د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ډېرو دو اندېښنه څرګنده کړې. هغه چې په ار کې په یو غونډه کې خبرې کولې وویل چې په ځینو سیمو کې په تعلیمي مرکزونو باندې هم بریدونه سوي دي. عبدالله په افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر دې پوره احتیاط وکړي. امریکایي چارواکو نن د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا لویه څارنواله لوریتا لینچ به د امریکا د عدلي وزارت د کارکوونکو پر وړاندیزونو عمل وکړي چې اوسمهال د میرمن کلینټن د شخصي ایمیل مسله څاري. تمه کیږي چې د فدرالي تحقیقاتو بیرو یا اف بی آی به خپل تحقیقات ډېر ژر بشپړ کړي. دوی د میرمن کلینټن د شخصي ایمیلونو مسله چې د باندنیو چارو د وزارت پر مهال دولتي کارونه د خپل شخصي ایمیل او سرور له لارې کول څاري او دا معلومی چې هغې خو به کم قانون نه مات کړي د حقوقي چارو کارپوان وایي چې هغه تمنه لري چې پرېغه باندې به کوم جنایي دوسیه جوړ شي. میرمن کلینټن به د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید وي. د امریکا د عدلیې د وزارت چارواکو نن د جمعې په ورځ خبري اعلان وویل چې دوی سرنواله لنچ به اعلان وکړي چې هغه به د عدلیې وزارت د تحقیقونکو پیشنهاد چې هر څه وي قبول وي کړي. په اسټرالیا کې سبا د شنبه په ورځ خلک د رای صندوقونو ته ځي چې د دې هیواد په عمومي انتخاباتو کې رای واچي. د دغو انتخاباتو په لړ کې به د دې پرېکړه وسي چې آیا کوچني ګوندونه کولی سي چې حکومت وړانګي کنه. په داسې حال کې چې د اقلیم بدلون، مهاجرت او ښوونه روزنه په انتخاباتو کې کلیدي مسایل دي، خو د استرالیا اقتصاد هغه موضوع ده چې زیات ورته ارزښت ورکول کېږي او د هر ګوند پله چې د اقتصادي لحاظه درنه وي هغه شایي انتخابات وګټي. استرالیا د تیرو 25 کلونو په موده کې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود مخه نیولې ده، خو په داسې حال کې چې د چین د اوسپنې او سکرو تقاضا مخ په کمېدو ده، د استرالیا د اقتصاد راتلونکی هم نامعلومه ښکاري ځکه چین به د دې هیواد څخه زیات اندازه اوسپنه او سکاره رانیول. نن په لسګونو زره کسان د هانګ کانګ په لارو کوڅو کې د هغې پرېکړې د 19 کلیزې په ضد احتجاج ته راووتل چې په لړ کې هانګ کانګ د برېټانیا لخوا چین ته تسلیم سو. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکو او د هانګ کانګ شاوخوا زرو اوسېدونکو د ګولډن بوین یا په څلورو لارو کې د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې برخه واخیسته، په لسګونو زره نور د عمومي معاش دپاره لارو کوڅو ته راووتل. زیات شمېر اوسېدونکي چې د چین د حکومت لخوا د څار مخالفت کوي وایي چې د هانګ کانګ اجرایه رئیس چین یانګ چې د عامو افکارو په سرویګانو کې په سلو کې 99% پلویان لري د بیجینګ کاستي او هغه ته ډیر نرم دی. د ترکیه د استانبول په هوایي ډګر کې د ځانمرګو بدون ملامتي تر ډیره حده په احمد چتاف اچول کیږي. هغه په سوریه او چچینی کې د جهادي فعالیتونو اوږده سابقه لري او ډیر احتمال شته چې دا بدون به هم هغه تنظیم کړي. بل پلو غربي مطبوعاتو پرون د پنجشنبه په ورځ د ترکیه د حکومت د یو چک پوري چارواکي له قوله ویلي دي چې دا بدون درو کسانو کړي دي چې یو پکښې روسي دي، بل د ازبکستان دي او دریم کسم د قرغیزستان دي. په دې بدون کې لږ تر لږه 4 وژل سول او د 210 نه زیات ټپیان سول. چین د هغو کسانو د نیولو لپاره د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې چې پرې د اداري فساد تورن دي او د هیواد څخه د باندې تښتېدلي دي. د چین حکومت هڅه کوي چې مشکوک کسان چې دغه هیواد څخه د باندې تښتېدلي دي استرداد کړي، خو د امریکا په شمول زیات شمېر هیوادونه د چین د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر دغه هیواد سره د استرداد تړونونه نه لاسلیک کوي. او د امریکا متحده ایالاتو پرون په د هند په لویه وچه کې د القاعدې ډله د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړه او د دې ډلې مشر عاصم عمر یې هم د نړیوالو پیژندل سویو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وروسته له هغه نه دا اقدام وکړي چې دې ډلې د څو مرګنیو بریدونو د کولو ادعا وکړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سواوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ، رپورټ ده په استرالیا کې سبا انتخابات کیږي. که څه هم په دغو انتخاباتو کې د تعلیم، مهاجرت او د اقلیم د بدلون موضوعګانې مهمې دي، خو داسې معلومیږي چې اقتصاد به په انتخاباتو کې تر نورو موضوعاتو ډیر رول ولري. استرالیا د 25 کلونو راهیسې د اقتصادي رکود سره نه د مخامخ سوې. دا ځکه چې دغه هیواد ډیر طبیعي منابع لري، خو اوس داسې معلومیږي چې د طبیعي منابعو استفاده په دغه هیواد کې خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د سیدنی څخه فیلمرسر رپورټ را استولی دی چې روشان نورزی به یې تاسو ته در واوروي.
د اروپایي اتحاد نه د برېټانیې وتل په استرالیا کې هم اندېښنې را پیدا کړې دي او په دغه هیواد کې سیاسي مشران دې ته اړ ایستلي دي چې اقتصادي امنیت یا خوندیتوب خپل د انتخاباتي مبارزو د کمپاینونو اساسي موضوع وګرځوي. په انتخاباتي مبارزو کې د اسټرالیا صدراعظم مالکم ټرنبل رایک ورکوونکو ته ویلي دي چې اسټرالیا ثبات ضرورت لري او دغه شیلاسې ائتلافي حکومت کولی سي چې دغه ثبات وساتي. خو د کارګر د مخالف ګوند مشر بل شارټن بیا ویلي دي چې صدراعظم یو کمزور مشر دی، داسې لکه د برېټانیې صدراعظم چې وو.
Of great opportunities but also great challenges and uncertainties.
هغه وایي دا چې خلک خوابدي دي نو هغه تیرا ورکي. مشکل د خوابتیا په عامل کې دی، هغه غدا دی چې د حکومت مشري کمزوره ده او د حکومت په منځ کې اختلافات سته. ډیوډ کیمرون هیڅکله هم ریفرندم نه غوښتي. څه چې موږ ولیدل هغه دا و چې هغه په خپل ګوند کې د شیلاسو اسیر وو چې سازش ورسره وکړ او په نتیجه کې یو کمزور مشر سو. تاسو خو په دې قضیه خبر یاست، داسې نه ده؟ دا سرلیا عمده سیاسي مشران باید چې خلک په دې قانع کړي چې دوی اقتصادي ضرورتونه درکولی سي او اقتصادي ثبات راوستلی سي. رودني سمیت د سرلیا د سیدنی د پانتون د حکومتداری او نړیوال